شماس.
بله، د ژوند رنګونو لړۍ تاسو خبره کړه. په هر صورت په دې خبرونه کې پر مختلفو موضوعاتو راپورونه لرو. او رچې روسي له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسي ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري په دې اړه مو د یو سیاسي کارپو نظر اخیستی. یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونې رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي بد اغیزه کړې ده. پر دې موضوع تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ديار لس ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ جوړ لاړولې. یو اس ای ای ډی د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې مریضه برېښنا چمتو کوي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. د خبرونو تفصيل. د افغانستان امنیتي ځواکونه په ديار لس ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
په ديار لس ولایتونو کې منځ شپه تفصيلي عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج ډېر خري لاسرولین لرو.
د جنرال وزیر په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې دولت مخالف وسلوالو ته درانه تلفات او وختي د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې یو مخالف قومندان وژل شوی او 12 تنه ژوندینی ول شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډیپو لمنځه تللی او د زابل په شهر صفا کې د حقانی شبکې یو قومندان وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته ویل چې د دوی ملګرو ته د اوختو تلفاتو په اداوی ردوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټول افغانانو هله وکړه چې د یو افغان هغه کمپیوټري طرح ترای ورکړي چې د معرفت په برخه کې د ډیرو استفادې ورده. تمیم سازاده یو ځوان افغان دی چې په روستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د حقوق په مرسته د خوندزیو زده کوونکي په بخنه سره د خوندزیو خوونکي د زده کوونکو کورنۍ سره اړیکې نیولای شي او کورنۍ د خپل ماشوم د خوندزی له حاله خبرې دای شي. ایسازاده پرون په ار کې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي رادیو ته ویل چې پر رای ورکولو نږدې څلور اونۍ اوخت دي.
افغانستان خوشبختانه
در جمع دای وای تر اوسه لنیکه مرغ افغانستان تر ټولو مخکې دی. په تیرو وو وشتورازو کې موږ دوه هم دریم یا لومړی وو. ما چې له ولسمشر سره وکتل هغه خلک وه څول چې رائے راکړي. ایسازاده زیاته کړه چې پروسوی نړیوالو سیالیو کې 1200 وړاندې شوی وی چې د طرحې په ګډون 100 طرحې د بل پړاو لپاره غوړه شوی. رائے ورکول د میتر لومړی نیټه د انټرنیټ لارې دوام لري. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیاي اداره یا یو اس ای ای ډی د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرهنې د ریاست د مربوطاتو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو اس ای ای ډی د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخ شي او د کامې کوسکو نړ او بیسو د ولسوالیو کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې درې ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیاي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتری وسایل هم واخلي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. سټیفن د مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د پیل شوو دوه اونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. هغه وویل یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې په نویو پیل شوو جګړو کې په هرو 25 دقیقو کې یو کس وژل شوی دی. دغه خبرې 13 اونۍ وروسته له هغې لستونزو سره مخ شو چې د خبرو د عالی کمیټې په نوم د اپوزیسیون مهمه ډله د سوریې د رژیم لخوا له اوربان څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو سرګندونو کې د مستوره وویل دی هیله من دی چې د خبرو نوی پړاو په می میاشت کې پیل شي خو دقیقه نیټه یې په ګوته نکړه. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریه یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښیي دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري، په تیره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنګټن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویان ادراګوس کیز ویل دغه دوه ډلې چې په اوربان کې شامل دي که هغه تروریستي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربان به چې هڅه کوي د شخړو د پراخېدو مخه ونیسي ناوړه اثرات ولري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نالند ویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناقراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. نولند خبره پرون د خپل سفر په پای کې وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین د پارلمان غړو ویکتوریا وایتسیسکان له نولند سره د دوشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ویلي وو چې نولند څرګنده کړې ده که تر جولای پورې انتخابات ونه شول امریکا به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. نولند په کیف کې خبریالانو ته وویل دا وایي پرته له څه شکه موږ د بندیزونو د ادامې ته د کریمیا تر وضعیت پورې ژمن یو تر هغو چې کریمیا بیرته د اوکراین د خاورې برخه شي. نولان په کیف کې له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. ټرمپ پرون په واشنګټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري خدای بل ماسکو سره اوسنۍ کړکېچن حالات عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 19 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړی دی. ده بیا وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear
دای وای ایران ته اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه ورنکړل شي دا په یاد لري چې اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې عراق او سوریه بل دایښ څخه پاکړي. او روسي خبردار چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتون کې وای لک تر لګه 15 تنه د اولنفیکا په خارګوټي کې پر یوې اتنیتي پوستې د برید پر مهال وژل شوي دي. د دونیس په سیمه کې د بلتون غوښتونکو یو استازي د سېشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین له لوري د توپونو د ډزو له امله لس تنه ملکیان ټپیان شوي دي. داسې ښکاري چې دا کسان څو ساعته په هغه کتار کې ولاړ وو چې د اوکراینی ځواکونو تر واک لاندې سیمې ته واوړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسدالله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نه چې چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي.
یو شمیر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوه ګوني رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحیه او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د بایسکل ځغلولو یوه ورزشکاره وایي
د اولمپیک ازاده فدراسیونه باید به زودی مشکلات حل شوه. بخی ما رای خدا گم کرده بودیم چند وقت پیش ما در کدام فدراسیون باشیم در کدام اولمپیک باشیم.
په ایران کې د ستایش قریشی په نوم د یوې کوچنۍ افغان ماشومې بېرحمانه وژنه په ایران کې توندلارې په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو له نه سانسور سره تړي. په نړۍ کې تېر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې ترکیه او منځني ختیځ هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات ډېر تر فشار لاندې وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام کې چې د اساسي او بشري حقوقو له بل 19 پروګرام سره یو ځای درته خبرو. په افغاني ټولنه کې د ګرونو پر پالښت او ارزښت خبرې شوې دي.
یو لنډه شته دی چې ګل د ګلاب سورې د ولې بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډېر ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دی چې ما ته د پرېږدي.
روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسي د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کې ډېر هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مخبري وکړي چې روسي د هغو افغانانو شمیره لوړ کړي چې په روسي کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکی همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې پروسه کې زده کړې کوي. د مسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمه هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې لمرستې پرته، د چین لمرستې پرته، د هند او ایران لمرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي، نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د موسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسي له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څنګه کابل او موسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولای شي. د روسي انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزی په وینا خبر ورکوي چې له سرګي شويګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکی وو چې په هغو کې د روسي لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست د روسي له دفاع وزیر سره موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو ګډه دوه اړخیزه کمیټه جوړ کړي. همداراز دواړو لورو په پوځي برخه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ دا پوښتنه د ملکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه کړی دی. ښاغلي خلیل، په ځواب کې وویل
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نه چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي، نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج د اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیژیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي، نو دا هغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیژیکو مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي، باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خود داسې ده چې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې، یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او ازادۍ سره برابر دي روسانو خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسې سره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ، که اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې مونږ کولای شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو، مستقیمه هغونه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسره وکړو. نو دغه کیدلی شي
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان بې ثباتي ټوله سیمه بې ثباته کوي. فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي او په دې ډول باندې غرب ته هم قناعت ورکړي چې روسان حاضر دي چې پرته له کوم ملحوظ له افغانستان سره کومک وکړي.
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولای شي چې د افغانستان نظام همداسي ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنګ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، که په پوځي ډګر کې، که په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په جای چې د روسیه په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، مستقیما پوځي مرستې وکړي تر څو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی شي موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دوی سره رابطه نظر انداز کړو. حتماً تاثیر لري د افغانستان په شرط باندې روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
لافانسان سره د روسیې د اړیکو د پراخېدو په تیره بیا په پوځي برخه کې د پراخېدو په اړه مو له سیاسي چارو لکتونکي خوشحال خلیل څخه خلیل سره مرکه کړې وه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونی په خپل اخیری غنه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله عنوان افغانستان په څنګه له 2014 جنگي کال ځان وژغوري دی. مقاله لیکي چې د اپریل په 12مه طالبانو د خپل پسرلنی عملیاتو رسمي اعلان وکړ او سش کال ورته عمري عملیات نوم ورکړي. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کې د کندوز او هلمند لپاره شو وروسته امنیتی وضعیت نسبتا آرام وو، خو دغه آرامي د اپریل د 19مه په سهار لمنځه ولاړه کله چې طالبانو له 2014 کال راهیسې خپله تر ټولو لویه حمله په پلازمینه کابل کې وکړه. په دغه حمله کې تر 300 زیات کسان ټپیان شول او تر 200 زیات ووژل شول. مقاله لیکي چې کابل باید د طالبانو د نورو پرمختګونو مخه ژر تر ژره ونیسي، هغوی قانع سي چې په جګړه کې ګټه نسته او مشرتابه یې باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مقاله افغان حکومت ته یو شمېر وړاندیزونه کوي. په دغو وړاندیزونو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکول دي چې باید خوندي سي، امنیت یې ټینګ سي. مقاله وړاندیز کوي چې د افغان هوایي ځواک باید پیاوړی سي، افغان حکومت باید د طالبانو له ویشل شوي ډلو سره د سولې مذاکرات وکړي، افغان حکومت همداراز باید د اداري فساد د له منځه وړلو هڅې کړندې کړي. ډیپلوماټ مجله په خپل یو مقاله کې افغانستان ته د روسیې د ځانګړي استاذ د یو عکس لاندې پښتنه کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څومره جنګیالي سته. مجلې لیکلي د روسي مقاماتو هغه خبرې چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تهدید په اړه له دوو کلونو راهیسې کوي، په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې د 2014 کال په پای کې د ګډ امنیت سازمان رئیس نیکولای بوردیوژا ادعا کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې یو پټ سخت دریځ دولت رامنځته کړي. همدارس د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس یفکی ساتانوفسکی په همدې کال کې ویلي و چې د وژونکو تشدد د څپو وړاندوینه کوي، خو په هر صورت له دغه دوو نظرونو څخه یو هم د زمیر کابلوف وروستي خبرو ته نه رسیږي چې د دې تهدید په اړه یې کړی دی. ډیپلوماټ زیاتوي ښاغلی کابلوف چې مخکې هم په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې د داعش ډلې د حضور په اړه له مبالغې ډکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې خپل دغو خبرو ته دوام ورکړی دی. د مجلې په وینا د روسیې تلویزیون ته ویلي چې اوس مهال شاوخوا 10,000 د داعش جنګیالي په افغانستان کې حضور لري، په داسې حال کې چې د هغوی شمېر 100 کسانو ته رسیږي. ښاغلی کابلوف ویلي چې په یو کال کې د داعش په غړو کې دومره زیاتوالی د پام وړ دی. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د ښاغلی کابلوف له دې خبرو یو څو ورځې وروسته د ګډ امنیت د سازمان رئیس ښاغلی بوردیو ژا د ده خبرې کلمه په کلمه تایید کړې. ډیپلوماټ مجله لیکي چې دا حیرانوونکی نه ده چې ښاغلی کابلوف دا تبصرې د دوشنبه په ورځ د امنیت سازمان د 1500 سرتیرو له تمریناتو وروسته کوي. مجله لیکي چې کله هم د دغه سازمان غړي هیوادونه سره یو ځای سي، موږ بې له شکه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ګواښ د ارزیابۍ زیاتېدل وینو. ډیپلوماټ د خپلې مقالې په پای کې لیکي دا چې ښاغلی کابلوف به په راتلونکو کې د دغو سختدریځو شمیر څومره وشي دا څرګندنه ده. په داسې حال کې چې ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه د روسي چارواکو څرګندونې لیکلي، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت ویان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر شایي له 0 څخه تر 3000 پورې وي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صافه اوازي اوریدل شي. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري، خو د بدني روزنې فدراسیون بیا وایي چې هغه فدراسیونونه چې دوګونی رهبری لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د دې کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دای مشر دی. جمهوری ریاست د دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سبون کاکړ پرې رپورت لري.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوې دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه د افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دی د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي سو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای ته بند بدني روزنی او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې څمد مخ کې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی ټاکل شوی، خو بل لور ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دواړو رهبریانو ترمنځ نشته، خو نو مړي د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولای.
ما هم امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شوه.
دی وای زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوی دي ستونزې اکثر حل شوی دي، او یو شمیر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او مشتر رسمیت نه لري. دا کاري خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجنونو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې وي چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود، او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبری ولري. د وای اوس مهال په ځغرده وایم چې د هیواد ورزشکاران ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنې ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه وځنډوي، او دغه حکم ټول فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دوه اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو پاړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیل برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پښتنې داري چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کیږي او ولې د دوه اختلافاتو په وړاندې جمهور ریاست پټه خوله دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انټرنیټ لاري د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلای شي. په ایران کې د ستایش قریشی په نوم دی یو کوچنی افغان ماشوم به رحمانه وژنه په ایران کې تون لاري په غیر اخلاقی او بربندو فلمونو لن سانسور سره تړي. د ستایش قریشی دی وژلو په وړاندې په افغانستان کې د نننه د بشري حقوقو ډلو او مدافع او د مدني ټولنو فعالانو سخت عکس العمل نه ښکار کړل. سلطان محمد سرور پری رپورت لري.
د ستایش قریشی په نامه شپکلنه افغانه کډواله انجلۍ دوه اونۍ مخکې په وحشیانه توګه په تهران کې ووژل شو. ویلکی چې تر وژنې مخکې د غینجلۍ باندې جنسي تیری هم شوی. د ستایش قتل په ایران او افغانستان دواړو کې لوی هنګامه رامنځته کړه. خو اوس چې د پیښې دوه اونۍ کېږي، په ایران کې توندلاري محافظه کاران د دغه قتل پړه د موبایل ټلیفون په یو اپلیکیشن اچوي. د ایران راجا نیوز خبری آژانس چې مشهورو توندلارو پورې ارتباط لري، د ستایش د قتل په ارتباط لیکلي، کله چې د پورنوګرافي سایټونو او د انټرنیټ ازادي وي، هر کم عمره کوچنۍ په ډیره اسانۍ کولای شي سیم کارت واخلي او دغه مواد وګوري او نتیجه یې دغه سي غمیزوي چې موږ نن ورسره مخامخ یو. ویل کیږي چې یو تنکی ایرانی ځوان په ستایش قریشی باندې جنسي تیری کړی او له قتل وروسته د جرم د پټولو لپاره جسد په تیزابو سوی دی. خو دغه ادعا د ایران د پولیسو لخوا چې تر اوسه د عدلي طب د معایناتو نتایجو ته منتظر دي تایید شوې نه ده. په داسې حال کې چې دغه غمیزې ایرانی ټولنې ته زمینه په لاس ورکړې چې له اقلیتونو سره د حکومت د چلند د څرنګوالي په هکله پوښتنې وکړي، د رجان نیوز خبری شبکه انتقاد زغملی نشي. رجان نیوز وایي هغه تنکی ځوان چې پولیس ورڅخه د جرم په تور تحقیقات کوي، د یو موبایل ټلیفون له لارې یې پورنوګرافي یا بربند فلمونه کتل. رجان نیوز لیکي دغه تنکی ځوان 15 یا 16 کلن دی. یو اندروید ټلیفون یې رانیولی، په هغه کې ټلیګرام اپ انستال کړی او په دې وسیله د پورنوګرافي چینلونو یو سیم ته داخل شوی دی. رجان نیوز زیاتوي چې دغه تنکی ځوان داسې یو سیم ته ننوتی و چې په وینو سور شو. اپ ټلیګرام دغه محدودو ډیجیټل اپلیکیشنونو څخه دی چې تر اوسه په ایران کې فلټر یا ممنوع شوی نه دی. ټلیګرام په ایران کې د لیکل شویو پیغامونو د لیګلو او د ډیجیټل موادو د توزیع تر ټولو مشهور اپلیکیشن دی. د ایران د اسناد خبری آژانس یوې سروې ښودلې چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه کسان یا د نفوسو څلورمه برخه خلک له دغه اپلیکیشن کار اخلي. خو اوس دغه اپلیکیشن د غیر اخلاقی موادو د شریکولو په تور د توندلارو تر سخت برید لاندې دی. په ایران کې د انټرنیټ د څارنې اداره اوس په دې غور کوي چې ټلیګرام اپلیکیشن بند کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر رسنیو انتقاد کیږي چې د شپکلنې ستایش د قتل په حق لایې پوره ریپورټونه نه دي خپاره کړي، د ایرانی ټولنې سخت عکس العمل د دغه قتل لور ته د خلکو پام اړولی دی. ځینې خلک اوس دا فکر کوي چې د ایران توندلاري د ټلیګرام اپلیکیشن په ملامتولو غواړي د منځلارو سیاستوالو په وړاندې خپلې ماتې تلافي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي افغانستان باید د روسي سره خې اړیکې ولري، ځکه روسیا کولای شي چې افغانستان ته سول راولي، ځکه روسیا د طالبانو سره خې اړیکې لري. محمد ولی همت له هلمند لیکي حکومت باید په پاکستان او کورنۍ په پاکستان کې او هم کورنی مخالفینو لپاره د پاکستان او هم د کورنی مخالفینو لپاره هم داسې سخت دریز غوړ کړی او له فساد سره د هم جدي مبارزه وکړي. ان شاء الله ملت به په پوره میړانه د دولت تر شا ودرېږي او په هیواد کې به موجوده ستونزې هوارې شي. سرګل هلمند لیکي چې ولسمشر باید لومړی په نظام کې فساد ور کړی. او ناصر خان له ننګرهار لیکي چې تر هغو چې په پاکستان کې د کوټې شورا وي، په اسلام آباد کې د حقانی زوی په نانوایی کې ډوډۍ اخلي، او په پاکستان نی روغتونونو کې دوی معالجه کیږي، سوله ناممکنه ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیما تاسو واتل شمیرې لارې مراسته ولي، او پیغامونه زخت زیات را رسیږي. له تاسو ټولو مننه. موږ هم هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو له دې مخکې بیا هم اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په 14 ولایتونو کې تهاجمي عملیات پیل کړي، او د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیر وایي چې په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو او نیولو کې ښه لاستراوړنې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معرف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای ای ډی د ننګرهار د دریو ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیا او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند ویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناکراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو، له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو وایي لک تر لګه 15 تنه د اولینفیکا په خارګوټي کې پر وی امنیتي پوسټ د برید پر مهال وژل شوی دی.
لاسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واره ول کړی. دی خبرونو او ځین نور خبرونو تفصیل بیا هم غواړی ولولی، او انټرنیټ هم لاسرسي ولري. په انټرنیټ کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي، ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شي. دغه راز عکسونه هم شته او فلمونه هم شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د پروګرام چلوونکي دازل په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د ګلونو د پالښت او د غرض ارزښت مسأله انڅېړلې ده. خو تر دې مخکې راځو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د فریډم هاوس نوی راپور. په نړۍ کې تیر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوی راپور کې ترکیه او د منځني ختیځ هیوادونه هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات تر ډېر فشار لاندې وو. په دغه راپور کې دغه راز د مطبوعاتو ازادي د سیاسي، جنايي او ډار اچونکو عناصر د فشار له امله هم ویل کیږي چې دومره رالویدلې چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. سلطان محمد سروري په اړه نور تفسیر وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې به طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې و چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوی دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیه حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی، او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیه د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد غنی چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلیدلی کوي چې په گاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالټیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایگیکیان د فریډم هاوس یو کارپوه آزادی رادیو ته داسې وویل
وی هاف سین ا لټ اف کانتریز گرپل وذ دی ایدیا of what to do
مونږ ډیر داسې وادونه ولیدل چې له دغه نظر سره پلانجه کې دي چې لاغو مطالب او سره چې د خبرونو په سر ښکاری خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري سو کری
ان مالډووا ان اټ سیمز ټو بی ا ریمینینګ
مېرمن ایګی کیان زیاتوي چې دغه سي وضعیت په لاتفیا، لیتوانیا او مولډووا کې لیدل شوې ده. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی لیوي خو غواړي د دغه سي خبرونو د بریټ مخه ونیسي، خو په عین وخت کې دا هم نغواړي چې خود سانسوري ریواج کړي. د فریډم هاوس پر ریپورت کې راغلي دي چې د روسي حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خبرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخله ته چې د پوتین تر ټولو نوي بهرني اتل ولی غني واړوله. ریپورت جاتوي چې روسي چارواکي انلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس پر ریپورت په یو سلو نه نوي هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت لمخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوې 15 ته آزادي رادیو خبرونه لري. د کریمیا د ټاپو وزمه ترڅنګ دغه هیوادونه بلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د ریپورت لمخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوې دي. میرمن اگی کیانوی د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries like you could say Turkmenistan
د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو لکه ترکمنستان کې کلونو کېږي چې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. موید ډیر بندې په نورو هیوادونو لکه تاجکستان کې موږ د اسلامي سیاسي ګوندونو د ځپلو ترڅنګ د بیان د ازادي ځپل هم ولیدل.
د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې په ځینو اروپایي هیوادونو لکه پولند او سربیا کې هم تیر کال د رسنیو ازادي راولویده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغه باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدی تقریبا دونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګان مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د وختن سره سم مزنونین سره، تورن کسانو سره او محکومین سره باید چلند وکړي. په نننې پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی یقین لري کنه لري به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عوامي ماده سره سم تقریبا د شلو نزیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ د لیبن د نیولې د بل د غیر قانوني د نیونه نه د بایټ مسؤلیت ورلري. یعنی د نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمال باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس له خوانه یا د امنیت له خوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجه نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلن وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپل جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده کچېر یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په ګیران کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ لمنځه تللی نه وي، کچېر یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیس له خوانه نیول کیږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په ګیران کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري واوري، د دلایل واوري، د هغه یعنی د ته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت کې او چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوې ده. اسنام په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه محدودیت من سره نشي کومول اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند ده ووري د سکوت د استفادې حقوقي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي. هر سره چې د پولیسو له خوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچېر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای په ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دې هم یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي، د نوینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرات پولیس بیا سپاری سانوالی ته تحقیق په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل ټول اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سانوال ورسره شخصي عنایت لري قاضي ورسره شخصي عنایت لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړده د وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي د کاوشي چې حق دي لري چې د رات د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونې شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اكونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مضمونینو او متهمینو ته پیبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند طریقه
پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وځي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي دی
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په د دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده الته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډیا زمي دونی میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی چې وی دی ولې دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده ایلمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو مالسه
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډیره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو دوستانو، کچیری په افغانی ټولنه کې یو څوک بل کاس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوري پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډیر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. زینو بیا ګلونو ته ځانګړي شاعري کړي، زینو د سمبول په توګه کارولای او زینو یې ارزښت دومره لوړ خودلای چې ډیر کم چیزونه ورته رسیدلی شي. زینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او زینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او لری هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې یو لنډی شته دی چې ګل د ګلاب سوری دی ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوي نه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپل معشوقې لپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې ده چې ماته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي نه. وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړی نیت مې ژړوي نه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښه چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته رسیږي، نو د دې ځو د غیز هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د دې کېدل ناممکنه خبره ده، د پاسانې باندې نشین کېږي او کوشین شي خو ډېر خدي.
نو موري وایي کچیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونی نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. علمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گله که تربیه میکنیم از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي. ځینې نورې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او هم په غرونو کې پیدا کیږي. په خوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرې دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیراو داسې نور ګلونه ډیر خلک
خوښوي. آدم چیرا، فلاکس، تماما گل دگا.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نروزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابرښت دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي.
اته ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 100,000 افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا خدوی او عطر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسې راوړنه کم شوې ده. په هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او شمیر نور ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او شمیر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس سلام
د دې خبره چې یو شمیر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لاله ولایت وسخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمی شرایط برابر نکړي نو خرابېږي او پر دوی تاواني کی
وخت بسیار ګل
فرو خو به خلکو ګلونه اخیستل مګر اوس ګلونه ناخلی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای کچا په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځتللی خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان را زرغونیږي چې کوچیانې میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري
د ګل ورته وایي پرسیوانه ورته ګل لاله وایي یو رقم ورته چارګولکم ورته لی لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شي نه کیږي یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل در کبوی کی دا چه سلور تور خالونه پا پانه بانده لدی یا رقم و دی غریزه پا نامو بانده چه دا غره که ماخی ورتوا یا اغزای بانده بوته دا اگر دیر کبوی هم لدی نو دا غریزه با اکثر دا خزو چه غره تطلیه و خاصو ماسو پسی دا گلان با یخیزل و با دا یختو که با تنبول و نور خود دا داشت دا گلان دیلی که گل لالا و چارگلک و زبی و اوگی و دا چه رنگ آرنگ گلان و
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کرلی او دای تل کوخ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي دا چې کوم اولی لاغه به وورو
مرسال درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسال او یو رقم سربرګ ګلان دي چې هغه د مرسال سر مشابهت ډېر زیات لري تقریبا درو روسي ګل په نوم باندې یادېږي هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګل پاتې کیږي زر پالنه نه دیږي هغه ګلان درو پورته هم کړو هم بوټي لګو ول خو یو ښایسته شی ده انسان فطرتا هر څه ښایسته وي انسان خوشیږي کنه او هر ګل سړی ورته ګوري دغه د تعالی قدرت سره ویني پاڼې یو رقم د ګلانو رنګونه بل رقم د انسان خوند اخلي طبي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني دغه سړی خوند اخلي
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایاب ګلان لري چې دای هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي د کابل ښار یو بل وسونکو رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت را سره غږیدلی هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبرم ده او ترڅنګ اقتصادي خبرم ده هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي ګلان پالي ګلان خوخي دا خو د پاره یو ذوقي خبره ده هغه سه خلک به چې څومره زیات ګلان ویني رنگا رنگ ګلان ویني په ډول ډول بڼو ویني یا کوم ملکونو ته نسبت کیږي نو هغه په دغه ډیر خوخيږي او زه فکر کوم چې د ګل لیدل او مجموع کې ټول خلکو ته خوندور کوي دا کار چرته مړه زیات شي نو دغه وطن دغه مظلوم ولس چیر ورځي زونه ټایپی یو څه اندازې په دې خوزله راټولېږي یو وخت کې په دې وطن کې د ګل اس درک نه لګیدای خو اوس الحمدلله چې پر کونج کې سړې ویني په ټولو خارونو کې دغه روزلو د پاره ځنګړي ځای نشته ډیر خلک په دغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې په ځان ته پیدا کړی دی
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري خو ځینې د مجبوریت لمخه نشي ساتلی
پرځن زه خپل د ګلانو ډیر زو لارما روزمه خدل تزلیتم پم کوم چې تر اوسه زب کرای کور کې وسیګم نو که زب یو کور کې د ګلدانې یو قطار جوړ کړم او بل ورځ د کور نو وزم او بل کور ته ځم څنګه به دا ځان سره انتقالو دا ناممکن ده زه اوس ډیر محدود ځای کور کې لرم باغه کې زه ځنې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدې شي چې ما غلطه راوشي هغه کارما ګلدانونو کې کې خودلی ځان سره مې کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځای نه وړي نو یو څاندزه چې امکانات ما ته شته په مغه اندازې ګلان ساتلې دي یو تاسو پښتنه وګړه چې سړه ول ګلان فرزن کشماله چي ده د مرز او نور دغه په مقابل کې هم مقاوم ده په تاسو دوه سړو سیمو دواړو کې کیږي زه خپل دغه سی په سیمو ټو کې چې کوم ګلدانو نه دي فرش راوار دي په سرلی کې بوټه کې د تقریبا یو نیم متر یا ډیر هم لپسي وراخو دومره غټي بوی لري ترڅنګ یو بل شهر نه پیږم چې پښتو کې ته څنوم یو خود غ مراوج نوم یې رات کیرانی ده د دې یو څو بوټي لرم کور کې قسم خلک د سیونګرن لري چې د تماران راځي او دا وغه رشته چې دغه سکل کله لیدل شوې دی ولدا زوق بل خبره ده به سره کله سره خطرونه مني دوه درې بوټي غلرمه ګلاب او تورته چې فقط د خایس دی یعنی بوی نه لري دا هم یو درې سلور بوټي نل کړي دار سرشته
وجه الله شپون سره د ګل دی ارزښت او ګټي پاړه خپل خاطر شریکه کړي راځي غته وکشو
انسان الله پاک دس پیدا کړی دی چې فقط د غشنه ویني او شینځه ویني باور کو زه دې داسې تجربه لرم کله چې زه په نه هتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمی شوی وم او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم یو نګران په ساتامه کې یو ګلخانه و چې هلته کېنولم باور وکړ چې ما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ دې شنو بوټو دې شنو ګلانو چې شنه سبزه مې ولیدل ګلان مې ولیدل بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم مینې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم دغه حالت یعنې بېخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو دا ما ته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي دا په فطرت کې پرې اخلي دي
درنو اوریدونکو د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. ستاسو بریا زموږ هیله ده. ساعت 9